السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې به دغه مطالب واوري. ولسمشر اشرف غنی د افغان میرمنو د رول په برخه کې د اساسي بدلونونو ژمنې بیا تازه کړې. د چادرې په اړه به د مدني ټولنو د فعالانو د غبرګونونو خبر درکړو. په داس حال کې چې په زابل کې د لسګونو برمته سوو کسانو د ژغورنې عملیات لا پراخ سوي، د هغو کورنۍ په نمجنو سترګو د خپلو ورکو دوستانو انتظار کوي. د نورو مطالبو تر معرفۍ د مخه خبرونو ته واور کوو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج هیوادونو له چارواکو سره به د ایران د روانو اټومي خبرو په اړه وژغیږي. او هم د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی نن په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین په اړه خبرې کوي. د بورس تراسي خو لومړی اسدالله الدین د افغانستان له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې په ټولنه کې به د ښځو رول پیاوړی کړي. د ملي امنیت شورا وایي د روسیې طبي پیښو زیانونه باید مشخص او د مرستو رسولو پروګرامونه ورته منظم شي. په هرات ولایت کې د برېښنا بیې د لوړېدو له امله د صنفي ټولنو، کسبګرو او عامو خلکو کاري اعتصاب دویمه ورځ ته وغځېد. د خبرونو تفصیل، ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د افغان ښځو د رول په برخه کې بنسټیز بدلون راولي. ښاغلی غنی نن د ښځو د نړیوالو ورځو د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې افغان میرمنو ته به په بیلابیلو دولتي پوستونو کې د کار کولو موقع ورکړل شي. په دې مراسمو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشر غنی میرمنې بیبی ګل غنی او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي لا هم افغان ښځې له جدي ستونزو سره مخ مخدی. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د وروستیو طبي پیښو زیانونه باید مشخص او د مرستو رسولو پروګرامونه ورته منظم شي. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې ولسمشر د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوې وه، وویل چې د مرستو رسولو لپاره باید د دولت له ټولو امکاناتو استفاده وشي. وروستیو واورو او بارانونو د هیواد په 9 ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول چې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یې هم په پنچیر ولایت کې وه. په بیړنیو حالاتو کې د ولسمشر ځانګړي استازي وایس برمک بیا د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې د وروستیو طبي پیښو څخه د مصیبت ځپلو وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی او دوی ته د مرستو رسولو لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. په هرات ولایت کې د برېښنا بیې د لوړېدو له امله د صنفي ټولنو، کسبګرو او عامو خلکو کاري اعتصاب دویمې ورځ ته وغځېد. د هیواد په لویدیځ کې د مدني ټولنې د همغږۍ مسؤل خلیل احمد پارسا ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د دوی غوښتنو ته رسیدګي ونه شي خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. د نوموړي په وینا له دې مخکې د کورونو د 1 کیلو واټ برېښنا بیې 3 افغانۍ وه، 3 افغانۍ او 1.5 پوله، خو اوس 15 افغانۍ او 40 پوله شوې ده. همدارنګه د سوداګریزو ځایونو د 1 کیلو واټ برېښنا بیا په خو 6 افغانۍ وه، خو اوس دا بیا 10 افغانۍ ته لوړه شوې ده. په هرات ښار کې له تیر ورځ راهیسې ټول دوکانونه هم تړل شوي دي. د سمنګان ولایت د کلیو پراختیا ریاست بیا وایي چې د څه باندې 8 میلیونه افغانۍ په لګښت 14 عامل منفعه پروژې بشپړې شوي. د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست وایاند سمر الدین شاهروخي ازادي راډیو ته وویل یاد شوې پروژې په دریسوف بالا، فیروز نخیر او خرم سرباغ ولسوالیو کې سرته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په دې پروژو کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره څاګانې، د څښاک اوبو زیرمې او استنادي دیوالونه شامل دي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج هیوادونو له چارواکو سره به د ایران د روانو اټومي خبرو په اړه وغږیږي. جان کیری د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره له پرله پسې 3 ورځې خبرو اترو وروسته چې په سویس کې ترسره کړي ریاست ته ولاړ. د دغو خبرو اترو هدف دا دی چې ایران دې ته اړ کړي چې د لګول شویو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیم له غني کولو لاس واخلي. ټاکل شوی ده چې جان کیری به نن د سعودي عربستان له نوي پاچا سلمان ابن عبدالعزیز سره وګوري او وروسته به د خلیج د همکاري د شورا د غړو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا جلا خبرې وکړي. سعودي عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عربي امارات د خلیج د همکاري د شورا غړي دي. د اسرائیل په شان د خلیج عربي هیوادونه هم ایران د اټومي پروګرام په اړه شک کوي چې هدف یې شاید اټوم بم تولید وي، خو تهران دغه ادعا ردوي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکوي چې یو ایرانی ډیپلوماټ چې په 2013 کال کې په یمن کې برمته شوی و له استخباراتي عملیاتو وروسته خپل کور ته ستون شو. ارنا دولتي اژانس راپور ورکړ چې نور احمد نیکبخت نن د ایران مهرآباد هوایي ډګر ته ورسید. نیکبخت د 2013 کال د جولای په میاشت کې د القاعده مشکوکو وسلوالو له لوري د یمن په مرکز سنا کې وتښتول شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حسین امیر عبداللهیان په وینا د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیکبخت د ترستانو له منګولو آزاد شو. په یمن کې له 2012 کال را په دیخوا چې علي عبدالله صالح له پراخو اعتراضونو وروسته له ولسمشۍ لرې شو، ناکرارۍ دوام لري او د سپتمبر په میاشت کې چې حوثي وسلوالو مرکز سنا ونیو په دغه هیواد کې ګډوډۍ نورې هم پسې زیاتې شوې. په ایران تور پورې کېږي چې د حوثیانو ملاتړ کوي خو تهران دا تورونه ردوي. د ایتالیا صدراعظم ماتیو رینزی نن په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او صدراعظم دیمیتری مدویدف سره ګوري. کرملن وای چې له پوتین سره د رینزی د خبرو په اجنډا کې د اوکراین شخړې او په منسک کې د فبروري د 12 منټې د اوربند ټینګېدو موضوعګانې شامل دي. همدارس به د سوریې، لیبیا او د اسلامي دولت د ډلې د رامنځته کړیو ګواښونو په اړه خبرې وشي. کرملن وای د مدویدف خبرې به له رینزی سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د همکاریو په اړه وي او دواړه صدراعظمان به د ګډو صنعتي او کلتوري همکاریو په باره کې هم وغږیږي. د ایتالیا او روسیې ترمن تجارت او یو شمېر ګډې پروژې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له امله اغېزمنې شوې دي. اروپایي ټولنې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د یوځای کېدو لپاره پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي. اروپایي ټولنې او امریکا خبرداری ورکړی دی که چېرته روسیې پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد د میرپول ښار ته نږدې بریدونه وکړي، نور بندیزونه به پر ماسکو ولګوي. بلورته روسی ځواکونه وایي چې تر 2000 ډیر عسكر به د روسیې په جنوب کې په کریمیا کې او له ګرجستان څخه په بیلوشویو سیمو، ابخازیا او جنوبی اوسیتیا کې په هوایي دفاعي تمریناتو کې ګډون وکړي. روسی پوځیانو نن وویل چې په دې تمریناتو کې به هوایي دفاعي ځواکونه له 1500 درنو وسلو او پوځي وسایتو کار واخلي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې د عملیات به د څومره وخت لپاره وي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گیون هیوی پر چاقو د امریکا پر سفیر مارک لیپرت نننی برید په حقیقت کې د جنوبی کوریا او امریکا پر اتحاد حمله ده. د امریکا پر سفیر د میوی پر چاقو نن په سیول کې وسړی حمله وکړه چې د جراحي لپاره یې اتیا کوکونو ته اړتیا پیدا شوې ده. په سیول کې د امریکا د سفارت د عامه چارو کونسلر رابرت اوګدبورن نن خبریالانو ته د دې برید په اړه وویل.
As you have heard from our spokespersons in Washington, the US
لکه څنګه چې تاسو زموږ لویندویانو په واشنگتن کې واوریدل، د امریکا حکومت په سختو ټکو دغه احمقانه او له خشونت ډک بریټ غندي. په یوه عکس کې سفیر لیپرت ښکاری چې راسته لاسې پر شیمه خیشی دی او له چپ لاسه یې ویني بهیشي. لیپرت تر بریټ څو ساعته وروسته په ټویټر کې ولیکل چې دی ښه دی او روحیه یې عالی ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اسد رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مو دا مطالبه په معرفي کې وویل، ولسمشر غنی د مارچ د اتمې نیټې په پلمه په ټولنه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د بنسټیزو بدلونونو ژمنې بیا تازه کړې.
تعهد اصلی ما ایست که شرایط تحول بنیادی و پایدار در نقش زن در جامعه وجود بیاره.
په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د چادرې په اړه وینا ویلري. په همدې حال کې به د فراه د ښځو حال درکړو چې د لومړي ځل لپاره د موټر چلولو چانس ترلاسه کړی دی.
پخوا وظیفه ته چې تلم همیشه نه وخت کېدل، خو اوس خپله د موټر څنګه استفاده کوم ډیر په وخت او زمان خپل وظیفه ته رسیږم.
په زابل کې موده برمته سوي کسانو د ژغورنې عملیات کوم ځای ته رسیدلې؟ کوم تازه جزئیات ترلاسه کړل؟ سمدستي در سره شریکو. په همدې حال کې د دغو کسانو کورنۍ په نمجنو سترګو د خپلو دوستانو انتظار کوي. په دوهم نیمایي کې په زړه پورې 19 پروګرام د ګوډي اچار حمله رو اوریدلې. له ازادي راډیو مه هېروئ. په دې یو ساعت کې مو زه فریبا ظاهر کوربه یم. د تاسی ازادی رادیو او ری ازادی رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ سپه 12 پرنوي او پر اف ام 3.15 سپه په ټول افغانستان کې صاف او ځای ورته لسی راځو د خبرونی لمړنی مطلب ته ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د افغان شوزو د رول په برخه کې بنسټیز بدلون راولي. شغل غنی د څرګندونې د پنځمې پرز په کابل کې د مارچ د اتمې د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت په جوړ شوی غونډه کې وکړه. د پدا سال کې چې د افغانستان د شوزو چارو وزارت وای له هم افغان میرمنې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اجمل تورمن په اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت ژمن دی چې د افغان خزو تیرې د 14 کلنې لاسته راوړنې خوندي او پیاوړي کړي. خغلی غنی دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مارچ د 8 نیټې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړي او وی ویل نور په دولتي ادارو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ته اجازه ورنکړي.
لومړی شمنه مداده چې د ولسمشر کرزی د واکمنۍ پر مهال لاسته راوړنې به خوندي ساتو او پیاوړي کوو، او اصلي شمنه مداده چې په ټولنه کې د افغان شذو پر رول کې د بنسټیزو او پایښتنی بدلونونو شرایط برابرو، او واضح شمنه مداده چې په دولتي ادارو په هنتونونو او شونځي کې د افغان شذو په وړاندې تاوتریخوالی ځای نه لري.
کاتب افغانستان جان نداره.
خو خغلی غنی وویل چې دغه بدلونونه به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې رامنځته کیږي. ولسمشر غنی دغه شان وویل چې ډیر ژر به د ترکیې په مرسته په کابل کې د ښځو یو پوهنتون جوړ شي، او د عامې روغتیا وزارت ته د بېوزله میرمنو لپاره د یو روغتون د جوړولو هم ویلي دي. خغلی غنی دغه شان وویل چې د مدیریت په برخه کې به عربي هیوادونه افغان ښځو ته د خون زمينه برابره کړي، او په اقتصادي برخه کې هم د افغان ښځو په ګټور او مهم رول ټینګار وکړ. دغه شان په دغه غونډه کې چې د کابل د مانی لسې په تالار کې جوړه شوې و، د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل غنی هم په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول په اغیزمنتیا خبرې وکړې. میرمن غنی وویل چې باید د کلیو او خارونو د ښځو ترمنځ توپیر لري او متوازنه پاملرنه رامنځته شي. د افغانستان د ښځو وزارت سرپرست سیده مشګان مصطفی بیا د ښځو د پرمختګونو هرکلی وکړ، خو وی ویل لا هم یو شمیر ستونزې شته چې د افغان ښځو پرمختګونه لا خند سره مخ کړی دي.
با وجود موفقیت ها
ده هغه خو بر یو او لسرارونو ترسن چې لروي او په هیڅ ډول کافی نه دي. یو شمیر ستونزې هم موجود دي، لکه ناامنی، فقر، بې سوادي، ناور حاکم دودونه او د پردیو فرهنګونو يرغل چې په ګډه به ورته د هواري لاري ولاتو.
کلاس را رفع نمایت.
میرمن مصطفی ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د کورنۍ قانون او په کاري ماحول کې د تعبیض ضد او د جنسي زورونې مقررې تصویب او ښځو ته په قضا او د ملي بودیجې په کمیټې کې هم ځای ورکړ شي. که څه هم د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې ولسمشر غنی په خوا ښځو سره د څلور وزارتونو وعده کړې وه، او تر اوسه کومې ښځې د وزارت د څوکۍ لپاره له ولسي جرګې څخه د باور رایه نه ده اخیستې، خو نن یې په دغه غونډه کې د وړتیاو په اساس له دوی سره د سفارتونو موینیتونو او ولایتونو ژمنه هم وکړه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ ټولنې تل دا وایي چې افغان میرمنې یوازې په مناسبتي ورځو کې چارواکو ته وریادېږي، او د دوی لپاره لازم بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ اتمی په پلمه د شوزو د همغږی نړیوال ورځ لمانځلو پر مهال ژمنه کړې چې د شوزو د حقونو د برابرۍ لپاره به اصلاحات راولي. شغل غنی د غرض ویلي چې د ملي اوله حکومت کې شزي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور لري، خو د مشارکت به د هغوی د اړتیاو پر بنسټ لا ډیر سي. شغل غنی زیاتوي چې ترکیه په کابل کې د شزینه پانتون د جوړولو خبره هم کړې ده، او په وسلو شوزو ته به یو روغتون جوړ کړي. په دې سره ورځو د همدې شوزو په ارتباط یو بل مسله ده. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته چادري پر سر کړې او غوښتنه کړې چې د چادري والو شوزو ستونزو ته رسیدګي وسی. دغه فعالانو چې ټول نارینه ځوانان وو، له چادري سره په کابل شهر کې لاریون وکړ، څو احساس کړی چې چادري والو شوزو لڅ ډول ستونزو سره لاس ګرېوان دي. په ورته وخت کې دوی له خلکو هم غوښتنه کوي چې د شوزو له زورولو څخه دي لاس واخلي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
یاد مدنی فعالان وای دغه نمایشی حرکتی چې عنوان یې دی چادریوال سړی د ښځو د نړیوالې ورځې د رسیدو په مناسبت کړی او هدف یې دا دی چې حکومت باید د چادری اغوستونکو ښځو ستونزو ته پام وکړي. دغه شاوخوا 15 فعالانو د پنځشنبې په ورځ په داسې حال کې چې چادرې په سر کړې وې د کابل ښار د پولیسو سرخ له سیمې د بشر حقونو خپلوا کمیسون پورې لاریون وکړ. د دغه فعالانو له جملې څخه بصیر بیتال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد حرکت په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
موږ نن ورځ د بشر حقونو کمیسیون مخې ته راټول سوي یو. څو یاد کمیسیون د هغه ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي چې له تاوتریخوالي سره مخ او په لارو کوڅو کې ځورول کېږي. په داسې حرکت سره غواړو د بشر د حقونو فرهنګ د ترویج پیغام ورسوو.
دغو ځوانانو همدارنګه ټینګار وکړ چې د یاد نمایشي حرکت په اجرا سره دوی په افغانستان کې د ښځو لخوا د چادري لاغوستلو سره مخالف نه دي او غوښتنه کوي چې د ښځو نړیوالې ورځې په نمانځلو کې د لټولو ښځو سره یو ډول چلند وشي. دا حرکت په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې تل داسې انتقادونه موجود و چې حکومت د چادریوالو ښځو او هغو ښځو چې په کورونو کې کارونه کوي ژوند او حقونو ته توجه نه ده کړې. خو ویل کیږي چې افغان حکومت په دې وروستیو څو کلونو کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره جدي هڅې کړې او ژمنه کوي چې په دې برخه کې به ګټور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم هغه دوره وه چې ښځې د چادرۍ یا برخي په سر کولو مجبورې وې او یوې ښځې ته هم اجازه نه ورکول کېده چې له کوره بهر کار وکړي او یا له چادري او محرم پرته له کوره ووځي. غلام حسین یو بل ځوان دی چې په دې نمایشي حرکت کې چادري په سر کړې وه او وایي د چادریوالو ښځو ځورولو سخت اندېښمن کړی. غلام حسین له ټولو ځوانانو او نارینهو نه غوښتنه کوي چې چادریوالې ښځې د نه ازاروي او له دې کار نه دې لاس واخلي.
دوی دې د خپلې خور او مور چادري په سر کړي څو احساس کړي هغه وخت چې دوی له کوڅو څخه تیریږي څه ویني او څه احساسوي.
افغانستان یو اسلامي هیواد او یو سنتي ټولنه لري چې اکثر افغان میرمنې چادري په سروي او د اسلامي حجاب په سترګه ورته کتل کیږي. که څه هم د تیرې یوې لسیزې په پرتله د پایتخت کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې چادري لرونکې ښځې کمې تر سترګو کیږي، خو بیا هم په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې ښځې له چادري پرته له کوره نشي راوتلی. په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د ښځو دې وضعیت ته په اندېښنه کې دي او وایي چې د میلیونونو ډالرو پراتګ سره اوس هم افغان میرمنې په ناوړه حالات کې ژوند کوي او که ورته جدي پاملرنه ونه شي نو ورځ تر بلې به د ښځو ژوند له ستونزو سره مخ شي.
دوستانو په کابل کې مو د مدني ټولنو د فعالانو خبرګونونه واوریدل. اوس هم بیا هم د ښځو یوه موضوع ده چې په فراه ولایت کې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د موټر چلونې چانس برابر سوی دی. په دغه ولایت کې د لومړي ځل لپاره 80 میرمنې د موټر د چلونې د یوې دورې څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړه. وروسته تر دې به دغه میرمنې وکولی سي چې په فراه ښار کې موټرونه وچلوي. که څه هم دغو ښځو ټولو ته د کورس څخه د فراغت اسناد ورکړل سوي دي، خو د ترافیکو آمریت بیا په فراه ولایت کې یوازې 24 تنو ښځو ته لایسنسونه ورکړي دي. احمد شاه فطرت په دې اړه نور جزئیات راکوي.
موټر لرو دې خپل بعد د تصمیم لرم چې استفاده وکم د خپل موټر څخه.
دا د عمیره اعظمي ژغ ده چې په دې وروستیو کې د ډریوري د کور څخه په فراه ولایت کې فارغ شوې ده. هغه د ډریوري د زده کړې وروسته د فراه په ښار کې موټر چلوي او د لومړنۍ ښځینه چلونکې لقب یې ځان ته غوره کړی دی. هغه اعظمي وایي چې د ډریوري په زده کړې سره اوس کولی شي خپل ډېرې ستونزې حل کړي او خپل ورځنیو چارو ته په سمه توګه ورسیږي.
زما په نظر ډېر ګټور و ځکه چې زه په خپل په دې کورس کې تقریبا یو میاشت می درس ویل او عملی امتحان می ورکه چې ډیر موافقانه مو ډیر زیات اسان تیار ویل کې چې زه په خو وظیفه ته چتلم همیشه نه وخت کېدل. خو خپل د موټر څنګه استفاده کوم ډیر په وخت زمان خپل وظیفه ته رسید.
د دې ورځ ته همیره زمي د فراه په شهر کې واز نه ده بلکې اویات نه نور فرای میرمن هم تیر ورځ لمړي ځل لپاره د ډریوري د دورې څخه فارغ شوې. د فراه ولایت د شته چار ریاست رئیس ریلما صدیقی وای چې د زکریز دوره د فرای میرمنو په وړاندې سره پیل شوې و.
کورس رانندګي کې به ډېر زیات اسمن مال او قمن په پیشنهاد
د ډریوري د کورس جوړول لپاره ډېر فرای میرمن لیواله وي چې دوی په وړاندې دغه دوره جوړه شو. په دغه دوره کې فرای میرمن د 15 ورځې لپاره درس ویل او 15 ورځې نورې عملی کار تر سره کړ. چینه ناویاتنه شجنه د کورس څخه فارغ شوې دي. همیره اعظمی او نورې فرای میرمن چې په شهر کې موټر چلوي د خلکو څخه غواړي چې د دوی کار ته درناوی وکړي او نه دی پېژې چې څوک د دوی مزاحمت وکړي.
خلک باید په دې هاره نیک نظر ولري، لکه چې ښځې هم حق لري چې دغه موټر څخه استفاده وکړي، په قرارداد سره ونه ګوري چې ښځه مایوس وسی او د دې امکانات څخه استفاده ونه کړي.
که څه هم د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکو دغه اویاتونو ښځو ته د ډریوري د دورې د فراغت اسناد ورکړي، خو دغه ولایت ترافیک څانګې مسؤلان بیا وایي چې دغه کسان څخه یوازې څلوېښتو کسانو ته د ډریوري لایسنس ورکول شوی او پاتو کسانو ته به یو بله دوره د ډریوري کورس ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په فراه ولایت کې د موټرونو ډېر چلوونکي د ډریوري لایسنس نه لري. عمیرا اعظمي چې د ډریوري لایسنس یې اخیستی د ښځو لخوا د دغه ډول کارونو ترسره کول ستایي او وایي چې دا کار د دوی د ځان بسنې لپاره تر ټولو یو غوره ګام دی.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ که اسانتیا لري نو azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی. اوس موږ سو یو امنیتي موضوع ته. د افغانستان په جنوب کې د افغان پوز مقامات وایي چې د دیرشو یرغمل سوي مسافرینو د خوشی کېدو لپاره یې په روانو عملیاتو کې 48 کورنۍ او بهرني جنگیالي وژل دي. په وژل سوي کسانو کې د همت او دایان په نومونو د وسلوال مخالفینو حق قومندانان هم شامل دي چې درې اونۍ مخکې له موټرونو مسافرین کښته کړي وو. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کابل کندهار پر لوی لار له دوو موټرونو څخه د تښتول سو هزاره مسافرونو د لټون لپاره د کابل څخه ځانګړي کومندوز باکونه هم راغلي. د کندهار هلمند او زابل کومندوز باکونه هم د هوا د لارې سیمې ته رسیدلي او خاکي افغان ولسوالي چې اوس پکښې یرغمل سوي مسافرین ساتل کېږي له درو خواوو په محاصره کې ده. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید حمید ازادي رادیو ته وویل چې د پیل سو عملیاتو پر مهال تر دې مهاله 40 کورنۍ او بهرني جنگیالي لمنځولي. هغه زیاته کړه چې په وژل سو کسانو کې د دایان او حکمت الله چې مشوره په همت سره وو او دغه مسافرین یې تښتولي وو هم وژل سوي. د د په وینا چې په وژل سو کسانو کې دوی د نه بهرني شزي چې د کومندوز باکونو درشي اغوستي وي وژل سوي او یو وای په ټپي حالت کې ژوندې نیول سوي.
سایکل موسیده کې راوسیده تقریبا او تقصال یک نفر مخالفین به نوزای نسط لریدی او پاگه که دو مهم کماندان نامه ایدی که کماندان به اکمت الله چه پایمت مشهر و هم در نفر مکسکلی و اغاد به نوزای نسط لریدی دایان کنامه بانده یو بل کماندان به نوزای نسط لریدی و خزه که کماندوی دریشی آوسته و خارجی در غد ما بین سطلالی یو نوش نیولی در غد مو سر زخمی ده.
ده 215 متل کلی اردو کماندان هم در دول وبایل چی ده عبدالله کاکر پنوم هاگه کماندانی هم پا تپی حالت که نیولی چی پا زابل که زان ده داعش یا اسلامی دلی مسول معرفی کاوه. د ده پا وینا عبدالله کاکر هاگه طالب کماندانی چی خلگو ته ده ملا عمر ده وجل که دو او ده سپین بیرخ پر زای ده تور بیرخ سخه ده پیروی کولو ویلی دی.
مخالفتونه پکې وو چې عبدالله کاکر مخکې د هغې نه خلکو ته ویلي دي چې زیات نو سپین بیرغ په درد نه خوري او ملا مزمر مل دی اوس باید موږ د خلافت اسلامي نه پیروي وکړو. تعداد یې ډېر هم نه دی، همدغه د موږ په سابقه پخواني طالبان دي د لسو تر 15 نفرو خارجیان وو چې هغه هم د ما بین سه ولاړل.
دا په تېرو دوو ورځو کې دوهم ځل دی چې چارواکي د داعش ډلې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د وژل سوو کسانو ډېره برخه بهرني وسلوال دي چې د روسي ژبې پرته په نورو خبرو نه پوهېږي چې زیاتره یې د قرغیزستان اوسېدونکي ښکاري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان مواردی چې هغه د ماشام د وود سهار تر وبجو پرې خبرونه لري، خو دمګړې تاسو د ازادي رادیو خبرونه او ری چې د سهار لو د ماشام تر وبجو پرې خبرونه لري. هر ورځ د خبرونه د پرمنځنی صفه دولس شپږ نوي او د افم پر سلا شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې د غرض په دینو لیو شهرونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، اسادآباد، پل علام، غزنی، لشکرګه او نورو سیمو کې صاف او واضح اوریدل کېږي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا هم لري نو کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم وګوري او مطالب ولولې او له نورو دوستانو سره شریک کړي. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. مخکې مو د په جنوب کې د افغان پوز د مقاماتو دغه عملیاتو په اړه راپور ورېدی چې د دیرش یرغمل سوو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې په زابل کې پیل کړی دی او اوس هم دوام لري. په همدې حال کې خدا بخش د ورکسوو کسانو د کورنۍ د ورکسوو کسانو څخه دی چې له شاوخوا لس ورځو راهیسې د زابل په ولایت کې له مخالفینو سره اسیر سوی دی. د کورنۍ غړي او دوستان په کابل کې ویر کوي. د خدا بخش مور له حکومت غوړي چې د هغه د خلاصون هڅې نوري هم ګړندې کړې. زموږ خبريال خان محمد سین په کابل کې د ویرجن کورنۍ تللې او د هغو پر وضعیت د راپور چمتو کړی دی. راپور د خدا بخش مور په جړا پیلېږي.
خدا بخش یو له هغو کسانو دی چې شاوخوا لس ورځې مخکې له هراته د کابل په لور خوځېدلی و. د خدا بخش د کورنۍ غړي وایي خدا بخش یو عادي دکاندار او د کابل ښار په لیرې سیمه کې له سپین سرې مور، مېرمنې او پنځه بچیانو سره د خاورو په یو زوړ کور کې اوسېدل. د خدا بخش د کورنۍ د غړو په وینا دې سره له دې چې په ژوندانه کې ډېر ځورېدلی و، خو یو بشر دوست انسان و. دوی وای خدا بخش په همدغ شپو ورځو کې خپل خور او ناروغ خورای هرات ته رسولی او کله چې بیرته د کور په لور ستون شوی په زابل ولایت کې یوې ډلې مخپټو تختولی دی. سپین سرې مور په یوه سړه کوټه کې ناسته او رګ زوی پسې کوکې وهلې. دې چې ژړا یې نه ودرېده وی ویل
خدا بخش کس کاری غرض نداشت د هیڅ کس د ګناه بود کشکی یا دا دولت بدی یا دا دا یید کس کار نداشت یا دا طالب بدی قرص دار ید بند خدا نبدای خدا.
دا خدا بخش لمور سر پا کوتا که دا حقا زامن لونه خوینده او رونه هم ناستو طول و جدل و فریادونه کول. شاخوا دولس کلنی لوریه پسلگو سلگو خپل پلار دا سیاده و
پش پدر خود بسیار زیادی قشتیم از که هم حکومت میخواییم که پدر مزد دارم بس دیاره پدر مزد فکر نو نوید گناه نداره.
ده دی غمجن کورنه پناست و کسانو که ده خدا بخش مرمن را معرفی نشوا پختن میوکره مرمن چیر تده. سپین سر زواب را کر
سر آیالو میوانی خود نزیزیز کردیم سیا سرشن سبا بورش دادی ما خود کرده که سر آبی آبان مارک مکنیم.
د خدا بخش ورونه سره له دې چې ژړغونی وو هڅه یې کوله چې خپله مور او ماشومانو ته تسلي ورکړي او صبر ته یې وهڅوي. د ده مشر رور محمد نومیده او آزادی راډیو ته یې وویل
از زیارات که آمده بودن در را تا ساعت 12 بجه روز دیگه تلفن چی دسترس بود. بعد از او دیگه تلفن چی دیگه خاموش شد تا که اخبار اعلان کرد که 31 نفر در سارت رفت. برادرم که دایم دمیجی بود گاهی وقت یک دکانی رزق 20,000 یا 30,000 خوراک فروشی میکرد. بعد این امسال کار نشد از مندوی رفته یک بار صبح کی رفتم سبزی میورد و یا دیگه میورد و تا بگار اونم رو پاک میکرد و مفرخت. دیگه کارشی نمیمود. یک کاراشی داشت.
زامانو هم غخته چه مخالفین جر تر جر دوی پلار را خوش اکلی.
خیلی که آزاد کنه اینی از دولتا میخواییم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د دې اسیرانو د مندلو او خوشی کولو هڅې تیزی کړي دي. امنیتی مسؤلین ډاډ ورکوي چې تر اوسه ټول اسیران ژوندي دي. دا چې خدا بخش په کله کور ته ژوندی راستنیږي او د کورنۍ د غړو ژړاګانې او فریادونه به یې په خندا بدلیږي دا به هم معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د خدا بخش چې په د افغانستان په زابل ولایت کې د نامعلوم وسوال له خوا تشتول سوی د کورنۍ غوښتنې مو واوریدلې چې له حکومت څخه دغه د خلاصون غوښتنه کوي. دغه راز تاسو کولی شئ چې د دې راپور مکمل ویډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو د ماشوم تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 سپه صاف اوازي اوریدلای سي. دوستانو په روان خبرونه کې د ازادي په څپو کې خبرونه هم لرو چې په دې کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کېږي. که تاسو په دې اړه کوم نظر لري یا څرګندونې لري نو کولای سي چې زموږ د خبرونې ته په ژوندۍ بڼه فونونه وکي او خپل نظرونه را سره شریکي. او سم رسی جو د خبرونی دوهمی نیمایی ته په کابل کې 2 بجې او 10 دقیقې کې دون کې دي د خبرونو لنډیز اورو. احمد شي برم د اوس د پراګ په استودیو کې دی او مشتسته د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د افغان ښځو د رول په برخه کې بنسټیز بدلون راولي. اشرف غنی نن د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې افغان میرمنو ته به په بیلابیلو دولتي پوستونو کې د کار کولو موقع ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د وروستیو طبیعي پیښو زیانونه باید مشخص او د مرستو رسولو پروګرامونه منظم شي. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوې و وویل د مرستو رسولو لپاره باید د دولت له ټولو امکاناتو استفاده وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج هیوادونو له چارواکو سره به د ایران د روانو اټومي خبرو په اړه خبرې وکړي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکوي چې ایرانی ډیپلوماټ په 2014 کال کې په یمن کې برمته شوی و له استخباراتي عملیاتو وروسته خپل کور ته ستون شو. د ایتالیا صدراعظم ماتیو رینزی نن په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او صدراعظم دیمیتری مدویدف سره د اوکران په ارتباط خبرې کوي. او شمالي کوریا وایي په سیول کې د امریکا پر سفیر مارک لپرت د چاقو برید د امریکا د جنگ غوښتونکو لپاره یو سزا ده. د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې نن یو سړی د امریکا سفیر په چاقو پر مخ ووهه چې د جراحي لپاره یې اړتیا کوکونو ته اړتیا پیدا شوه.
سلام، پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته. د بلخ د افغان سویابین فابریکې مسولین وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله د دې فابریکې تولیدات کم شوي دي. د دغه فابریکې مسؤول نسیم دانشجو ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال له 2000 ټنو څخه زیات نباتي مواد چې غوړي، اوړه او تیل پکې شامل دي د سویابین څخه تولیدوي. ښاغلی دانشجو زیاته کړه هر کال دوی له دغه فابریکې نه 4 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه عواید 40% کم شوي دي. ویل کېږي چې دغه فابریکا د آسیا په کچه تر ټولو لویه د سویابین څخه د نباتي موادو تولید کوونکې ده. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په راتلونکي 1940 کال کې به په جوزجان ولایت کې 2 نوي پروژې عملي کړي. د اوسه سبا د پنځشنبه په ورځ په شبرغان کې د خبرې د خواجه ګوګردک د غازو د زیرمو د لیدلو پر مهال وکړي. په دغو پروژو کې د غاز د تجزیه پروسس او له شبرغان څخه مزار شریف ته د 100 کیلومتره پایپ لاین غځول شامل دي. ښاغلی سبا همدار وویل چې د 200 میگاواټ برېښنا د سب سټېشن د جوړولو کار چې د برېښنا وزارت سره په ګډه پلان شوی دی په راتلونکي نوي کال کې به کار بشپړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو 500 افغانۍ او 15 کوله، یو یورو 35 افغانۍ او 80 کوله، یو پاوند وو 80 افغانۍ، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 25 کوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 50 کوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 80 کوله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
وایس سمی موجود افغانستان اقتصادی خبرونه وړاندې کړل.
چې
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامادن کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نواوری.
د ازادی په څپو کې په نننۍ خبرونه کې د سولې مذاکراتو ته ځانګړې شوې ده چې تاسو کولی سئ چې په دې برخه کې زموږ همکارانو ته په ژوندې بڼه زنګ ووهي او خپل پوښتنې او نظریات څرګند کړي. موضوع مو بیا هم تکراروم چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت سولې مذاکرات کوم ځای ته رسېدلي او څه ډول به کېږي، پایلې به یې څه وي او پر کومو لارو چارو باید اور وسی. نو تاسو کولی سئ چې د ازادي رادیو استودیو ته زنګ ووهئ او خپل نظریات را سره شریک کړئ. دوستان، موضوع یو بلې مسلې ته چې د بیا هم د افغان کډوالو په اړه ده. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي. دوی وایي چې د ګامې په پېښور کې پر شونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته د مرکزي حکومت لخوا د جوړ سوي ملي پلان له مخې پورته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي او پولیس او نور امنیتي ارګانونه یې پر ډول ډول هیلو بهانو ځوروي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د زبیولا شفق پر راپور کې اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز کړي او د همدې هدف لپاره په دې ایالت کې د میشتو غیر قانوني کډوالو بشپړ معلومات پولیسو او نورو اړوندو ادارو ته سپارلې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر پختونخوا کې دا مهال نږدې 6,900 راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې ډېری د دې ایالت په بیلابیلو افغان کیمپونو او لږ شمېر په ښاري سیمو کې دېره دي. د دې ایالت د امنیتي چارواکو په وینا دوی په دې ایالت کې تر هغې وروسته د میشتو افغان کډوالو په اړه بشپړ معلومات ترتیب کړل چې د پاکستان مرکزي حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړ. د دغه شل مدهیز پلان په یو ماده کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو بشپړ معلومات ترتیب او اړوند ادارو ته وسپارل شي. د پېښور ښار په افغان کمشنری کې یو چارواکي د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په 1516 ولایت کې د افغان کډوالو شاوخوا سل کیمپونه موجود دي چې په دې کې ګڼ شمېر رجستر شوي افغان کډوالو سیږي. د دغو رجستر شوي افغان کډوالو بشپړ معلومات مو د خیبر پښتونخوا پولیسو او نورو اړوندو ادارو ته سپارلي چې په نتیجه کې به ښایي د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات لا تیز شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا یونیسیر د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14,00,000 رجستر شوي افغان کډوال میشتي. په عین حال کې بیا د پاکستان حکومت ادا کوي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره 2.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال هم دېره دي. دا په تیر څو کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې کابل د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د روان وضعیت د څېړلو لپاره یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته راولېږي څو د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو د چارو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تقاضا دا و او څو ځلې تقاضا کړې ده چې یو هیات راشي او دلته د نږدې نه کښېني او د افغانانو په سرنوشت باندې بالاخره یو تصمیم ونیسي او یو نتیجې ته ورسېږي. ما ته معلوم شوی نه دی چې دا هیات به کله تشریف راوړي او څوک به په هیات کې خو زموږ تقاضا دا وه چې جناب وزیر صاحب د مهاجرینو تشریف راوړي او دلته د خلکو سره
په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. پولیس او نور امنیتي ارګانونه د سرچ اینڈ سټرایک عملیاتو په نوم پر غیر قانوني کډوالو سربیره رجستر شوي کډوال هم نیسي، په بیلابیلو هیلو بهانو یې تنګوي، روپۍ ترې اخلي او ان زندان ته یې اچوي. څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا پولیسو په دې ایالت کې د افغان قونسلګری ډیپلوماتان هم نیولي وو چې بیا وروسته یې تر دوه ساعته وروسته بیرته خوشي کړي وو. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت په پېښور کې د افغان قونسلګری د ډیپلوماتانو توقیفول په کلکه غندلي وو او په کابل کې د پاکستان سفیر ته په دې عمل کلک احتجاج کړی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی پیغام طالبانو پیغام را لېږلی دی او وایي چې له طالبانو نه هیله کوم چې افغان دولت سره فوري مذاکرات شروع کړي تر څو د افغان وژنې بهیر نور پای ته ورسیږي. د غرض د همدې ولایت څخه مسلم حیدر لیکي چې د نورستان ولایت څخه مننه کوي چې د دې ولایت مرکز پرون ته غځېدلې لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړه. دغه لاره تیر دوه هفتو راهیسې برف کوچونو او د واورې د شیدو له کبله بنده وه. د کندهار د افغانستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپاند لیکي چې د افغانستان د ملي لوبډلې روزون کې سم نه دي، باید د افغانستان لوبډله په بهر کې وروزل سي یا سم روزون کې ورته پیدا سي. او دغه راز جانباز فهیم له زابل څخه لیکي چې د لوړو زده کړو وزارت باید د 1993 لمریز کال د کانکور د امتحان نتایج ژر اعلان کړي. دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدل، خو د وخت کمال له کبله نو څه کولای چې ټول درته نشو کړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو پیغام مو اوریدی. تاسو د امګړې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر پرمنځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پرسل 15 څپه په د افغانستان په مهمو او ډیرو ولایتونو او هم په لیر پرتو سیمو کې صفه وځي اوریدلای شي. د غرض مور خبرونه کولای شي چې پر انټرنیټ هم ووري او مطالب خپل دوستانو ته ولېږي. کله انټرنیټ اسانتیا لري نو azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی. یوه بهرنی مطلب تورزو د امریکا و ایران د بهرنی چار وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام په حق لا په سویس کې درې ورځې خبرې پای ته ورسوله. دواړو خوند ویل چې په خبرو کې پرمختګ وسو خو ډیر کارونه لا پاتې دي. سلطان محمد سرور د لویدیزو خبری اژانسونو د راپورټونو په استناد نور تفصیل اوروي.
د ایران بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د امریکا بهرنی چار وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته د چهارشنبه په ورځ وویل د دغو خبرو په ترڅ کې پرمختګ وشو خو ډیر کار لا پاتې دی. بلخوا د امریکا بهرنی چار وزیر وویل چې خبرې په سخته مرحله کې دي. د غراز یو امریکایي چارواکی چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه وکړه وویل چې یو څه پرمختګ وشو خو ډیر خندونه په مخ کې دي. هغه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول بل پلا خبرې د روان مارچ میاشتې په 15مه ترسره کیږي. دغه امریکایي چارواکی وویل چې د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری راتلونکې اونۍ د فرانسې، جرمني او برتانیې بهرنی چارو وزیرانو سره ګوري. امریکا او د نړۍ نور 15 لوی هیوادونه هلې ځلې کوي چې ایران سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي شي. اسرائیل د سیمې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې د ایران اټومي پروګرام ته سخت اندېښمن دي. د اسرائیلو صدر اعظم د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې ایران سره اټومي توافق کېدای شي دې ته لاره اواره کړي چې دغه هیواد اټومي بم جوړ کړي. خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې بنیامین نتنیاهو کوم بدیل وړاندې نه کړ.
د اسرائیل صدر اعظم کوم نورې مناسب لارې وړاندې نه کړې. نو راځي چې د امریکا او اسرائیل د اساسي اندېښنو په اړه واضح اوسو. ما هتا مخکې لدې چې جمهور رئیس هم ویلي دي چې زما د بهرنۍ پالیسی یو اساسي هدف بداوي چې ایران به پرې نشدم چې اټومي وسله جوړ کړي.
لویدیز هیوادونه اندیښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا د اټومي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د نړۍ شپږو لویو هیوادونو امریکا، روسیې، فرانسې، برطانیې، چین او جرمني له ایران سره منلې چې د روانې مارچ میاشتې تر دیرشمې یو ابتدایي توافق او د راتلونکي جون میاشتې تر دیرشمې نهایي توافق ته باید سره ورسیږي.
دوستان ورورو د خبرونی ورستی برخه ترسی جو د ژوند سره سم د ګوري اچار ونیز پروگرام وخت را ورسې دي چې په کابل کې د ازادي رادیو همکارانو چمتو کړی دی او ریډیو ته تاسو را بولم.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د لومړی لوبې لبایلو سره زینو احساساتي کسانو خپل تلویزیونونه مات کړل او د زړه جوش پرې کېناوه. خو معلوم بشي چې په ګټلې لوبه به نوي تلویزیونونه جوړ کړي کنه. ورانول او ماتول اسانه دي، خو جوړول ډیر ګران کار دی. همدا ډول د لوبو بریاو ګټل هم اسانه کار نه دی. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس رستم لغتی صاحب سره مرکه درته کړې ده.
رئیس صاحب، کاوریدونکو ته ځان ور وپیژنې.
زه رستم لغتی، د لغتو او سپیړو د چارو لوی رئیس.
وبخی، لغتی که لغتی؟
لغتی یعنی د لغتو قهرمان، یعنی په لغتو مهین، یعنی د لغتو تم کوونکی.
ها ها، دا خو ډیرې معناوې لري.
او ما لږ کمی درته وشمیرلې. ما ویل چې وخت کم دی. وخت
ښه ډیر ښه. کله خپل فعالیتونو په برخه کې معلومات راکړئ.
زه چې په ښه او بد پوه شویم نو فعالیت کوم. مثلا په ماشومتوب کې به مې لوبې کولې، منډې به مې وهلې، جنگ به مې کاوه، او چې وږی به شوم نو په منډه به کور ته راغلم او ډوډۍ به مې وخوړه. اوس هم هماغسې منډې وهم، د سوک او لغتو تمرینونه کوم، او چې ستړی شم نو ځان د دفتر اشپزخانې ته رسوم او ځان بړوم.
مقصد مو د هیواد په سطحه فعالیتونه وو.
د هیواد په سطحه مې هم ډېر فعالیتونه کړي او کوم. مثلا ټولو ورزشکارانو ته نصیحتونه کوم چې تمرین وکړي، ځان قوي کړي او قهرمانی وګټي. په بدل کې مې ښه اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي دي. مثلا د تمرین پر وخت یو ګیلاس پوډري شیدې له درې دانو عربي خرماو سره او سړې اوبه په پریمانه اندازه.
ورزشکاران شکایت کوي چې په بهر کې د لوبو لپاره یا خپلوان لیږي او یا هم د پیسو په بدل کې داسې کسان لیږي چې هیڅ ورزش نه ویزده. په دې کې تاسو څه وایاست؟
دا د ما د دښمنانو منفي تبلیغات دي چې راپسې کوي. که نه ما چې تر اوسه کوم کسان لیږلي دي نو 55% بېرته راستانه سوي دي، او هغه 50% تنه یې که تښتېدلي وي نو تښتېدلي به وي.
خلک وایي تا چې تر اوسه څوک لیږلي یا وي هم بېرته نه دی راغلی.
نو په دې کې اوس زما څه ګناه ده؟ هر څوک چې بهر ته لاړ شي بېرته نه راځي. ناروغان له روغتونونو وتښتېدل، عسکر د کورسونو له دیوالونو واوښتل، رئیسان او وکیلان د رسمي سفرونو بېرته راستانه نه شول. نو ورزشکاران څه ملامت دي؟
نو ته وایې چې وتښتي ملامت نه دي؟
زه قاضي نه یم چې اوس دغه قضاوت درته وکړم.
ورزشکاران شکایت کوي چې نه سم ورزشي لباسونه ورکول کېږي او نه هم د ورزش لپاره مناسب ځایونه شته. دا رښتیا ده؟
ګورئ، اوس آزاد بازار دی او هر سړی مکلف دی چې خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. او بیا د مونږ په هیواد کې د ورزشي لباس خو هېڅ کمی نشته. په 200 افغانۍ ښه خارجي لباس ورکوي. د لیلامیو ټول سرایونه ترې ډک دي. ته ورشه د خارج والیانو ګوره، ټول د جوالی توپ لپاره همدغه ورزشي لباسونه اغوندي او هغه هم له دې امله چې ارزانه دي.
نو دا تاسو ته چې کوم کومکونه راځي په هغو څه کوئ؟
مصرفوي
په څه شي؟
څه شي ته چې ضرورت وي عجیبه پوښتنه کوي. او پاته شوه د مناسبو ځایونو خبره. نو هغه خو تاسو ته معلومه ده چې چارواکیو او زورورو ټول خالي ځایونه چور کړل او ودانۍ پرې جوړې کړې. موږ به ځای ورته له کومه کوو؟ ځاتو وایا
د ورزش د راتلونکي په حق له څه نظر لري؟
زما نظر خو داسې دی چې د ورزش راتلونکی ښه دی، ځکه چې یو په بل پسې انتخاباتي مبارزې روانې دي، کله د جمهوري ریاست لپاره وي او کله هم د پارلمان لپاره. نو که زموږ ورزشکاران په دغو مبارزو کې فعاله برخه واخلي، نو د ښه تمرین لپاره ورته ښه چانسونه شته او د بریالیتوب ډېر هیله یې کېدای سي.
په پای کې ورزشکارانو ته څه پیغام لرئ؟
ټولو ګرانو ورزشکارانو ته زما پیغام دا دی چې ورزشکارانو منډې وکړئ، خیزونه واچوئ، سوکان او لغتې وارې کړئ، د خپلې ناکامۍ هیله ولرئ چې کامیاب شئ.
د ناکامۍ هیله ولرئ؟ دا تاسو څه وایئ؟
او دا د ما یوه ډېره مشهوره وجیزه ده چې د خپلې ناکامۍ هیله ولرئ چې کامیاب شئ.
نو همدا د تاسو د وجیزې برکت دی چې زیاتره لوبغاړي ناکامه راستنیږي.
کیدای شي، کیدای شي، او ځینې نور جوي عوامل هم شته.
پوه نه شوم، یعنې څه؟
چورت وه، ښه چورت وه، پوه به شي. جوي عوامل دا هم د ما له وجیزو څخه ده.
اسری خیراوی
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړای.
لکه د موبایل غوندې وږي شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړای.
لکه د صاحب نظر غوندش پاوره سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بی ارزښت او ایرانکه لکه د څلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه.
داسې دې په یو مړی ډوډۍ پسې سرګی وزه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي.
زه خدای دې داسې پخیمانه او جګرخونه که لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکي چې اوس د مولۍ په اندازه قدر هم نه لري.
زه خدای دې ترنوال که چې له ډېره رشوته دې رنګ تور شي.
وایم خدای دې د کوټې سنګي په کوم کې صبر ور برابره که چې نه موبایل درته پرېږدي او نه هم د دسکول پیسې.
زه خدای دې دوه معاون که چې نوم دې وي او صلاحیت دې نه وي.
وایم نرخنامه شي چې څوک دې په زربین کې هم ونشي لیدلی.
زه خدای دې ولسوال که چې خپل نوم در پورې غم وي.
فلمونه او ډرامو دومره خلک روږدي کړي چې ته به وایې کورونه اوس کورونه نه، بلکې د هندي او ترکی فلمونه او ډرامو سټوډیو ګانې دي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
مورې د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لورې، د سلمان خان مه ور اچوئ، که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک دي شي دا فلمونه، د ریسلینګ ور واچوئ.
ریسلینګ څوک دی؟
د کشتی کج فلم ښیم.
هغه وال در بول چې دې پکښې
هو هماغه
د کشتی کج. خو دې بېګا وکوت، هره ورځ یې راباندې ګورې. مورې د رنبیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانسونه یې پکې کړي دي، دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه له چا پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پرې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
د فلمي نړۍ تر ټولو ښکلی ستوری سلمان خان دی. خفکی گمه
اوز تاس مصر وحی طول خکلی دی خو عمر خان دیر کامیاب دی
چنگا کامیاب دی؟
دینو تای چکوه
لکور مصمع دیندی فیلمونو کمپانی جوڑه کرده ده طول اورد سلمان خان شاروخان او رنبیر کپور خبری بی
رورا تام نیچال دی آلیو دی بغار جوڑ کرده دی طول اورد امریکایی و انگریزی فیلمونو گوری
زی که گورم نیاستی زکوم تاسو خو له کار ایستلیه
ولی له کار ایستلیو سمونه دی کړي
سمو کړي دی ټول ورځ د کتخ په ځای چپس خرو چې دې په خولو ته واخ نه لري
شکه به زویا اوس تیرا خورت څه ته پازابه که کو شکایت ګوره واتساپ په کمپیوټر کې دی وګوره
ما ته یو ځل دل خو نه راکوي کنه کته خو یار زه شم
زه زویا جون پرېږد چې کوم نوې فلم وګوري داش به زمام ساتور سره چیرسي
دا په څه شي مو سره جنجال دی
په فلم سره وې
ولی
خو میرا وای چې د رنبیر کپور ور واچوي او تیرا وای چې د سلمان خان ور واچوي شکیب کرک ته چې کو شکایت ور واچوي
او ته دا چا ګوري
زه وایم چې د امیر خان دی ور واچوي
راځي زبه یو فیصله وکما
سما د پلاره زته وایا چې د چاور واچو
زه خوایم د دلیب کومار یا راج کپور ور واچوي چې د فلم په خوان پوسه دا وسنی خو لکه مرغان ټول په هوا ګرځي
دلیب کومار دی ورکسې د راج کپور سره ته اوس بیا ځان دلیب کومار دلیب کومار مراته جوړو
وی پلاره هغه دوه څه بدرنګ دي
اولی خان دی
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاری لکه کارتونی
پلارا څومره حوصله دې ده چې ادرې ساعته فلم ته به ناستې هغه هم بیا سر تر پایه ټوله کیسه
د خو ما ته هم ځان دلیب کومار کاوه
چاته وایې وښځې زه نه وم ته وې چې کله به نرګسه شوې او کله به هم مدوبالا
وی هغه دې برخه م لاړ
زه ډېر ښه شو چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو تیاره شوه کور نه دی سم د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده
چپ غږېږه ما تا هم په ډېر کشتي کټ لیونی کړو
د جان سینا بچای
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس حسین حکمت او زه صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
زوان داد سوکی چه گولی و رمی زوان داد سوکی چه گولی و رمی دخپل نکاو دبا باپر کلی دیہ دیرا کی دخپل وان پرات دی سوکی پرون سوکی پاپا وشتلی جوان داد سو کیچے گولے اور رہے شتے جنازے را پاتے دمر کی چھو کلے پورا کستے پشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور کستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وان پل بابا پور میں نسر رونا پھر دبرا رہ دے دا ابھی پگیس کے وبھی نی کرم او ماشم کو بنا جانا سوچے چولے اور Thank you.
چه بیا دا سوزی دلی دستی دا پیغلو چونو تا گلو نیراوڑی دا غم لسان دوستری سوی کچه بیا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانت مور چل دادا خونیانو زالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پریزا مور چل دادا خونیانو زالی دستا دبلار ستا دیتا بر خاتلان دادا رہ دنو لٹ مارانو تولی
I'll show you how to do it.